د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دوله ساعته پرله پسې خپرونې له همدې شېبې پیلېږي. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پای ته ورسېدې. نن د چهارشنبې ورځ ده، د 1409 هجري لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې اولسمه ده چې د 2013 میلادي کال د اګست له اتمې سره برابره ده. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت تاییدوي چې له ایرانه په وروستیو کې په سلګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي او دغه لړۍ اوس هم روانه ده. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی د هغو دریو تنو چکی سرتیرو جسدونه چې په پروان ولایت کې په یوې ځانوژونکې حملې کې وژل شوي و نن د چک جمهوریت مرکز پراګ ته ورسېږي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي واشنګټن د بېلابېلو هېوادونو سره په همکاري هڅه کوي چې له ایران څخه د تیلو صادرات صفر ته راکم کړي. د عراق صدراعظم وایي هېواد یې پر ایران د امریکا له بندیزونو سره موافق نه دی، خو ورسره سم به عمل وکړي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې د هغو درې چکی سرتیرو جسدونه چې په پروان ولایت کې په یوې ځانوژونکې حملې کې وژل شوي و نن د چک جمهوریت مرکز پراګ ته ورسېږي. ټاکل شوی ده د درې سرتیرو د جنازې په مراسمو کې به د چک صدراعظم، دفاع وزیر او نور لوړ پوړي حکومتي چارواکي ګډون وکړي. د چک صدراعظم اندري بابس چې د اوړي رخصتیو لپاره له هېواده بهر تللی و ویلي چې خپلې رخصتۍ پای ته رسوي او په افغانستان کې د وژل شوو چکی سرتیرو په درناوي جوړ شوو مراسمو کې د ګډون لپاره پراګ ته ستنېږي. په افغانستان کې د درې چکی سرتیرو وژل کېدو په چک جمهوریت کې په افغانستان کې د دې هېواد سرتیرو د موجودیت په اړه تاوده بحثونه راپورته کړي دي. د چک جمهوریت کمونیست ګوند له افغانستان څخه د دې هېواد سرتیرو د وتلو غوښتنه کړې ده. چک جمهوریت دا مهال په افغانستان کې له 280 زیات پوځیان لري او تر دې مخکې 14 نور سرتیري هم په افغانستان کې وژل شوي دي. ارګوای ولسمشر محمد اشرف غنی د ټولنې له بیلابېلو کړیو سره د سلام شروع په لړ کې د سشنبې په ورځ د مدني ټولنې له یو شمېر فعالانو سره وکتل. په دې لیدنه کتنه کې د مدني ټولنې ځینو استازو د انتخاباتو، سولې د پروسې او اوربن په اړه له ولسمشر سره خپل وړاندیزونه او اندېښنې شریکې کړې. ولسمشر غنی په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې د سولې او انتخاباتو په شمول د ملي پروسو مالکیت د افغانانو دی او پرېکړې د پردې تر شا نه بلکې د مدني ټولنې په شمول د بیلابېلو قشرونو په وړاندې کېږي. ولسمشر غنی پرون تر دې مخکې د ښځو د شبکو له استازو او د ښځو د حقونو له یو شمېر فعالانو سره هم په اړه کې کتلي. ولسمشر په دې لیدنه کې د افغانستان په ملي پروسې کې د ښځو په ونډې او ګډون ټینګار وکړ. د ولسمشر ویان هارون چخان سوري پرون په کابل کې خبرلاند ته وویل چې ولسمشر د سولې د بهیر، د شفافو انتخاباتو، له طالبانو سره د اوربند او په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو په اړه د هېواد له مختلفو قشرونو سره مشورې پیل کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دې وزارت کې به له هغو کسانو سره قانوني چلند وشي چې د خیالي پولیسو یا یوازې د کاغذ پر مخ د پولیسو په نوم په تشکیل کې په لاس لرلو تورن دي. وایي احمد برمک دا څرګندونې د سشن می پورس په کابل کې له افغان پولیسو سره د مرسته کوونکو هیوادونو د سفیرانو او استازو په یوه غونډه کې کړي دي. له کورنیو چارو وزارت څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ښاغلي برمک د نړیوالې ټولنې له استازو ته وویل چې په مرکز او ولایتونو کې د پولیسو په لیکو کې اصلاحات په شدت ادامه لري او په تیر یو کال کې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي واشنګټن د بېلابېلو هېوادونو سره په همکارۍ هڅه کوي چې له ایران څخه د تیلو صادرات صفر ته راکم کړي. پر ایران د سشنبې په ورځ د امریکا د متحدو ایالتونو د بندیزونو لومړۍ برخه له سره پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د سشنبې په ورځ پر خپل ټویټر د نړۍ هېوادونو ته له ایران سره د سوداګرۍ په اړه خبرداری ورکړ. ښاغلي ترامپ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پر ایران بندیزونه رسما پیل شول. دا به تر ټولو سخت بندیزونه وي. هر څوک چې له ایران سره سوداګري کوي له امریکا سره به ونه کړی شي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن همدارنګه فاکس نیوز ټلویزیون ته ویلي امریکا د نړیوالې ترهګرۍ له ملاتړ په منځني ختیځ کې له شرارت او بلاستیک توغندیو له پروګرام څخه د ایران د یو پراخ په شاتګ غوښتونکي ده. د عراق صدر اعظم حیدر البادی ویلی هیواد پر ایران د امریکا له بندیزونو سره موافق نه دی، خو ورسره سم به عمل وکړي. عبادی پرون وویل موږ د دې بندیزونو ملاتړ نه کوو ځکه ستراتیژیک تېروتنه ده، خو بندیزونو ته په پام به عمل وکړو. د عراق صدر اعظم زیاته کړې بندیزونه په مجموعي توګه غیر عادلانه دي او دوی په سیمه کې د بندیزونو پلوي نه دي. د امریکا متحدو ایالتونو د سېشن بي پورس پر ایران له سره بندیزونه ولګول او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ هیوادونو ته له ایران سره د سوداګرۍ په اړه خبرداری ورکړ. د عراق صدر اعظم حیدر البادی ویلي موږ د خپلو خلکو او د هغوی د ګټو ساتنې ته ژمن یو. عراق چې د داعش پر ضد جګړه کې د امریکا متحد دی، په عین حال کې له ایران سره چې د عراق په سیاسي مسلو کې ډېر دخیل دی نږدې اړیکې لري. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که دا خبرونه او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر تاییدوي چې له ایرانه په وروستیو کې په سلګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي او دغه لړۍ روانه ده.
اینا که از ایران برگشتن تمامی از اینا مجردین هستن که برای کار در ایران رفته بودن، لذا اینا زیاد آسیب پذیر نیستن.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر وایي پوهنتونونه د خپلو روزنیزو پروګرامونو کې د کار زمینې برابرې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسمشر د هغې پرېکړې هرکلی کوي چې له مخې د دې وزارت پورې تړلي اړوند ټول قراردادونه له سره څېړل کېږي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو له جاري کېدو سره د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار وایي ایران باید د نړیوالې ترهګرۍ له ملاتړه لاس واخلي او په منځني ختیځ کې خپل منفي فعالیتونه پایتا ورسوی. د ژوند رنګونو یو نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. د خبرونې پاتې برخه زه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي په ایران کې اقتصادي ستونزو سلګونه زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته په ستنېدو مجبور کړی دی. د دې ادارې په وینا د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 433 زره افغان کډوال له ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي له ایران څخه هیواد ته تازه راستانه شوي ګڼ هغه ځوان کارګران دي چې ډېر زیانمنونکي کډوال نه شمېرل کېږي، خو بیا هم د دوی د سنبالښت لپاره پر یو لړ اقدام ماتو غور کوي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایی په ایران کې روان اقتصادي بحران به د افغانستان پر اقتصاد هم منفي اغیز ولري. نور تفصیل د اجمل ان پر راپور کې اوري.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه له ایران او پاکستان څخه تر 433 زرو زیات افغان کډوال خپل هیواد ته یا په خپله خوښه ستانه شوي او یا په زور ایستل شوي. د ادارې په خپل ونیز ریپورت کې ویلي چې خپل هیواد ته پستانه شو افغان کډوالو کې لویه برخه یعنی 422 زره له ایران څخه ستانه شوي چې شاوخوا 9000 بې اسنادو کډوال دي. له ایران څخه په دومره لوی شمیر خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو سبب په ایران کې رواني، اقتصادي او سیاسي ستونزې بدل شوي چې دغلته یې د افغان کارګرو لپاره د کار بازار سوړ کړی. هغه شمیرې چې IOM یا د کډوالو نړیوال سازمان خپرې کړي په تیرو څه کم اتو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو شمیر تقریبا د کډوالو له هغه شمیر سره برابر دی چې د 2010 میلادي کال د ټول کال په بهیر کې له ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي وو. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت دا شمیرې تاییدوي او وایي ډېر دا راستنې شوي کډوال د زیاتو زیانمنونکو راستنو شوو کډوالو په ردیف کې نه دي شامل، خو بیا هم هڅې روانې دي چې دوی ته په افغانستان کې دننه کاري فرصتونه برابر شي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د سې شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل
اینا که از ایران برگشتن تمامی از اینا
خغلی بلخی وایدا چې له ایران راستانه شوی ډیری هغه مجردان دي چې د کار لپاره ایران ته تللی وو او وس راستانه شوی، نو ډیر زیات زیان منشوي نه ګڼل کیږي، خو که په دوی کې څوک داسي وي چې آسیب پذیروي له هغوی سره کم مرسته کیږي. زیات افغانان د ایران د کار په غیر رسمي بازار کې بوختي، هغه سکتور چې په ایران کې وروستي اقتصادي بحران ځپلې او د کارګرانو لپاره پکې د کار فرصتونه ډیر راکم شوي. ګومان کیږي چې د امریکا لخوا پر ایران د نوو بندیزونو په لګولو به دغلته اقتصادي وضعیت تر دې هم خراب شي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي پر ایران د امریکا بندیزونه به د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګرۍ ته ډیر زیان ورسي. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ دا مهال کلنۍ راکړه ورکړه 1.2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د یو شمېر هیوادونو سره د خبرو اترو په حال کې دي څو د قطر او سعودي عربستان په څیر هیوادونو ته لا قانوني لارو افغان کارګران واستوي. سید حسین علمی بلخی:
ما مشغول مذاکرات هستیم با تعدادی از کشورها برای امضای تفاهم.
دی وایي موږ له یو شمېر هیوادونو سره په دې برخه کې د هوکړه لیکونو د لاسلیک کولو لپاره په مذاکراتو بوخت یو، څو په بنسټ په قانوني توګه کارګر واستول شو. لا قطر سره هو کلیک لاسلیک شوی. له سعودي عربستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو سره هم خبرې اترې روانې دي. سعودي هیوادونو ته د کار د بازار د تقاضا سره سم افغان کارګران واستول شو. افغانستان پر جګړو او نام نه یو سربیره له بیکاری او اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. همدارنګه په ګڼو سیمو کې وروستۍ وچکالي هم د دې سبب شوی چې په زرګونو افغانان ګوندي هیوادونو او یاد نړۍ لری هیوادونو ته د سفر ستړي لاري ونیسي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسمشر د هغې پرېکړې هرکلی کوي چې له مخې په دې وزارت پورې تړلي ټول اړوند قراردادونه له سره څېړل کېږي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د ښه شفافیت په هدف ترسره کېږي. وړمه ورځ افغان ولسمشر اشرف غني د تدارکاتو په غونډه کې چې مشري هم د تور له غاړې د کورنیو چارو وزارت اړوند د ټولو قراردادونو د څېړنې امر وکړ. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پر راپورته اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت منی چې په دې وزارت پورې اړوند قراردادونو کې فساد موجود دی، خو وایي چې د ولسمشر د حکم په اساس د دې قراردادونو بیا څېړنه به په دې برخه کې ښې نتیجې ولري. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی وایي چې د دې وزارت په مالی، تدارکاتي، لوجستیکي او نورو برخو کې فساد موجود دی او د دې برخو ټول قراردادونه به په شفاف ډول وڅېړل شي. نوموړي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د دې اقدام چې یو ځل بیا څېړنه وشي د لا شفافیت په موخه موږ هرکلی کوو. له شک پرته په کورنیو چارو وزارت کې د فساد د شتون موږ نه ردوو. شتون لري فساد په کورنیو چارو وزارت په قراردادو کې په مشخصه توګه شته دی. د کورنیو چارو وزارت د همدغې موخې د لرې کېدو په خاطر جدي اقدامات کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني د تدارکاتو په غونډه کې د کورنیو چارو وزارت اړوند ټولو قراردادونو د څېړنې امر کړی دی. ښاغلي غني ویلي کورنیو چارو وزارت باید د ټولو قراردادیانو اسناد ارګ ته وسپاري تر څو له سره وڅېړل شي. د تدارکاتو ملي کمیټه وایي که په دې څېړنه کې د هر شرکت په کارونو کې ستونزې پیدا شوي نو د محرومیت کمیټې ته پیژندل کیږي او له 2 تر 5 کلونو پورې به شرکت تور لیست ته غورځیږي. د دغه کمیټې د ستراتیژیک ریاست سرپرست احمد رامین ایاز ازادي راډیو ته وویل افغان ولسمشر ته د پولیسو د عیاشي او عباتي په برخه کې د ستونزو شکایتونه رسیدلي ځکه دغه قراردادونو د بیا څېړنې امر شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د ولسمشر له دې پرېکړې هرکلی کړی دی. د دې بنسټ اجرایوي مشر اکرام افضلي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی اسناد لري چې د کورنیو چارو وزارت په ډیری قراردادونو کې پراخه فساد موجود دی او بیا څېړنه نبه خې نتیجې ورکړي.
د کورنۍ چارو وزارت قراردادونه متاسفانه چې ډېر په غیر شفاف ډول ترسره شوي دي او کوم تیر حاکم ټیم چې تدارکاتو برخه کې کار کوي د دې امانتوري تر پوښتنې لاندې او اوس چې ولسمشر کوم پریکړه کړې ده دا به د دې لامل شي چې بالاخره هغه کوم ستونزې چې قراردادونه کې وي کوم څه استفادې شوي دي موږ هیله لرو چې دا به رابرسېره شي.
فساد که د کورنۍ چارو په وزارت کې وي او یا که په نورو بنسټونو کې د افغانستان لپاره لوی ننګونه بلل کیږي او دغه پدیده په نړیواله کچه د افغانستان نوم او دریسته صدمه رسوي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم سمو د وړاندې د کورنیو چارو په وزارت کې د پراخ فساد د موجودیت خبره کړې و، خو اوس به ولیدل شي چې دغه وزارت د قراردادونو بیا ارزونه به څومره شفافیت ولري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د غرض د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک وایي په دې وزارت کې به له هغو کسانو سره قانوني چلند وشي چې د خیالي پولیسو یا یوازې د کاغذ پر مخ د پولیسو په نوم په تشکیل کې په لاس لرلو تورن دي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لوېدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
یو شمیر امریکایي ورځپاڼو کابل ته نږدې د امریکا د هوایي حملې په نتیجه کې د وژل شویو افغان ځواکونو وژل کېدو ته کتلي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، افغان چارواکو تایید کړی چې یو شمیر افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه بوخت وو چې په لوګر ولایت کې تر حمله لاندې راغلل. د ورځپاڼې په وینا سلګونو طالب سخترزو د دوشنبې په ماښام پر ازره ولسوالۍ حمله وکړه او په دې حال کې د امریکا له هوایي ځواکونو مرسته وغوښتل سوه. خو د لوګر والي د ویاند شمشاد لاروي په وینا امریکایي الوتکو په ناپامۍ کې د افغان ملي پولیسو پوسته په نښه کړه. ناټو د سه شنبې په ورځ وویل چې د دې پیښې په اړه جدي تحقیقات کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یوه ویان مارټین اوډونیل هم تایید کړی چې حمله سوې او د افغان ځواکونو د وژل کېدو په اړه تحقیقات روان دي. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په وینا په ټول افغانستان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو له دوامداره حملو سره مخامخ دي او د خپلو پوستو څخه د دفاع لپاره د افغانستان او امریکا د هوایي قواوو پر هوایي حملو تکیه کوي. د ورځپاڼې په وینا د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې امریکا په افغانستان کې د هوا له لارې د 3000 بمونو په وسیله اهداف په نښه کړي دي. نیویورک ټایمز لیکلي چې د بمونو دا شمیر چې پر افغانستان غورځول سي د 2010 کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله دوه چنده او د 2014 کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 15 چنده زیات دی. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې هم د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د هوایي حملې په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا افغان امنیتي ځواکونه له لسو ورځو راهیسې په ازره ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي او د دوشنبې په ماښام یې د امریکا له هوایي قواوو مرسته وغوښته. خو د لوګر ولایت د چارواکو له قوله ویل سوي چې یوه پوسته یې د امریکا د هوایي قواوو د بم هدف وګرځېده. د لوګر د ولایتي شورا یو غړي عبدالولي وکیل سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي چې نړیوال ځواکونه باید داسې تیروتنه تکرار نه کړي او که دا بې پامي دوام وکړي لویه ستونزه به رامنځته سي. په مقاله کې راغلی چې د لوګر ولایت ازره ولسوالۍ ځکه هم ډیره مهمه ده چې هم له پاکستان سره ګډه پوله لري او هم له کابل سره. نو د ورځپاڼې په وینا پر دغه ولسوالۍ جګړه شوي چې نه سخترزي او نه هم حکومتي ځواکونه پر دغه ولسوالۍ بشپړه واک لري.
ازادي راډیو اوریده سهار و بجې ولس دقیقې دي. د افغانستان د لوړ زده کړو وزیر په افغانستان کې د کار مارکیټ سم نه بولي او وایي چې د وزارت ټولنې ته د متخصصو کسانو د وړاندې کولو لپاره اغېزمن پروګرامونه ترتیب کړي دي. نجیب الله خواجه عمری دا څرګندونې پرون په کابل کې وکړې او له خصوصي او دولتي ادارو یې وغوښتل چې له دغه وزارت سره د بشري ځواک اړتیاوې شریک کړي. نور حاله د ابراهیم صافی پر رپورټ کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر وای خصوصي او دولتي پوهنتونونه باید خپل روزنیز پروګرامونه د هیواد اوسنۍ وړتیاو په پام کې نیولو سره پلان او محصلینو ته د کار زمینه برابرې کړي. نجیب الله خواجه عمری د سې شنبې پورس په دولتي او خصوصي سکتور کې د تحصیلي اړتیاو د کتنې په تړاو یوې ناستې ته په وینا کې له خصوصي او دولتي ادارو وغوښتل سوله دغه وزارت سره د بشري ځواک اړتیاوې شریکې کړي.
زموږ څېړنې په ګوته کوي چې د هیواد د کار مارکیټ ناوړه وضعیت سره مخ دی. له یوې خوا په یو شمېر پوستونو کې چې زرګونه ځوانان چې لیسانس او ماستري تر کچې زده کړې کړي ځان کاندیدوي، له بلې خوا په ځینو ادارو کې یو شمېر پوستونه د مسلکي کسانو د نه موجودیت لامل تش پاتې دي او یا په یو شمېر پوستونو کې د غیر مسلکي کسانو په ګمارلو سره ګټوره نتیجه نه ده اخیستل شوې.
ښاغلی عمری وایي دغه وزارت ټولنې ته د مجربو او متخصصو کسانو د وړاندې کولو لپاره خپلو پروګرامونو ته بدلون ورکړی او هڅه کوي چې محصلین په عملي توګه وروزل شي. نجیب الله عمری دا خبرې په هغه ناسته کې وکړې چې په دولتي او خصوصي سکتور کې د تحصیلي اړتیاو د کتنې په تړاو د نه شپېته دولتي ادارو، سلور سلوي خصوصي، دوه دیرش پوهنتونونو او شپږو بهرنیو ادارو او لوړو زده کړو وزارت کارکوونکو پکې ګډون کړی وو. د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین وایي په دغه ناسته کې ګډون کوونکي په تخصصي ډول په بیلابیلو ګروپونو کې کار کوي ترڅو دا معلومه کړي چې په خصوصي او دولتي ادارو کې کومو برخو ته اړتیا ده. د لوړو زده کړو وزارت د بورسونو د برخې یو کارکوونکي جمیل دهزاد ازادي رادیو ته وویل په دغه ناسته کې به همدارنګه په دې کار وشي چې هیوادونه د افغانستان د کار مارکیټ مطابق بورسونه ورکړي. له بلې خوا د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو چارو معین برای صدیقي وایي دغه وزارت په دې اړه خپله جوړه شوې پالیسي په بهرنیو هیوادونو کې سفارتونو سره شریکه کړې. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان هم بیکاري او د هیواد د کار مارکیټ له خرابوالي اندېښنه ښیي. لادی ډلې عبدالله واحدیار وای د لوړو زده کړو وزارت چې د کار بازار په تلاو اقدام کړی باید ترې څارنه وکړي.
په ټوله کې دا یو نیک ګام دی، خو که چیرې ترې سمه څارنه او مدیریت وشي بیا ویلی شو چې د لوړو زده کړو وزارت کارونه په ښه توګه مخته ځي.
خو ښاغلی واحدیار وای اوس مهال په دولتي ادارو کې د کسانو د جذبولو لپاره امکانات محدود دي، او په وینا یې اړتیا ده څو د محصلانو د جذب لپاره خصوصي سکتور همکاري وکړي. تر دې وړاندې د اقتصاد وزیر مصطفی مستور ویلي و چې هر کال 400,000 کسان له مدرسو او 200,000 کسان له پوهنتونونو فارغیږي او د کار بازار ته وړاندې کیږي، خو په وینا یې له دغو ځوانانو ډیری یې له فراغت وروسته بیکاره ګرځي.
او د دینی زده کړو په برخه کې په نورستان کې د دینی زده کړو مینوال وایي پخوا به د پاکستان په مدرسو کې په ډیرو سختو شرایطو کې زده کړې کولې، خو اوس حکومت ورته په خپلو کلیو او ولسوالیو کې د دینی دارالمعلمین د دینی زده کړو لپاره زمینه برابره کړې ده. نور حال له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري رپورټ کې.
که سړی د نورستان ښوونځیو او دینی مدرسو ته سر ورښکاره کړي، نو اکثره ښوونکي دینی عالمان دي. دغو عالمانو خپلې زده کړې د پاکستان په دینی مدرسو کې ترسره کړي. ښځینه ښوونکو یې یوازې د مدرسو په زده کړو اکتفا کړې، خو نارینوی بیا په سعودي او نورو اسلامي هیوادونو کې د ماسټرۍ او دکتورا تر کچې زده کړې کړي دي. میرمن صالحه د واما ولسوالۍ په دارالعلوم کې ښوونکي ده. د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی خپل زده کړې په پیښور کې ترسره کړي، خو اوس د الله شکر ادا کوي چې ورته په خپل کور او وطن کې مدرسې جوړې شوې دي.
مخکې به موږ پیښور ته وتلو، حتی چې پنجاب ته وتلو سبق لپاره. اوس موږ په خپل کلي کې د حکومت د مرستې د وجې نه، اول د الله تعالی مرسته ده چې د الله په موږ باندې رحم نظر وشو، بیا د هغې نه بعد هغو لږ څه کومک وکړو، د هغې د وجې نه پخوا زموږ په کلو کې مدرسې مکتبونه جوړ شو، نو موږ ته ډېر زیات سهولت دی الحمدلله.
هغې وویل که چېرته حکومت ښوونځي او مدرسې نه وای جوړې کړې، اوس به یې پاسپورټونه اخیستل او بیا به یې پاکستان ته سفرونه کول او هلته به یې درس ویلو، چې دا کار هم د هرې کورنۍ په وس کې نه دی.
ډېر خوشحاله الحمدلله، ډېر اسانتیا دي. ګوره اوس که دلته موږ ته حکومت مکتبونه یا مدرسې نه وي جوړې کړې، موږ به بیا پاسپورټونه جوړو. نه ډېر شهري وانان جنه کوي چې دین هغو به د پیسو د کموالي له وجې نه، د پاسپورټ د نه جوړېدو د وجې نه پاتې شو، د هغو تعلیمونه نیمګړې پاتې کېدل. مخکې زموږ پوهنتون لپاره ډېره زیاته اړتیا ده، ځکه چې موږ بیا ښکته ملکونو ته دې ځای ته نه شو تللي.
په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په پلان کې لري چې پویندو ته د لوړو زده کړو زمينه برابر کړي.
ځکه چې نګیان د علوم نه فارغ دي یا موږ د علوم عالمین نه فارغ دي، تقریبا ټوټل چې دی 2500 هم ذکور امینه 12 پاسان دي. موږ لیست ورکړی دي، وزارت جریان لري چې نورستان لپاره ژمني کورس کې، البته نیرهار کې کوم پوهنتون خبره وکړي یا خصوصي یا دولتي، یو کال دوه سمستره وایي، البته فول ټایم په دې شکل باندې دوه کالونه کې
نورستان کې ټولې 19 دینی مدرسې موجودې دي چې درې پکې نجونو د پاره ځانګړې شوي.
او سم یو سیمه ایز موضوع، پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو له جاري کېدو سره د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار وایي ایران باید د نړیوالې ترهګرۍ له ملاتړه لاس واخلي او په منځني ختیځ کې خپل منفي فعالیتونه د په وینا پای ته ورسوي. تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
پر ایران د سی شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو لومړی برخه له سره پیل شوه. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار وایي واشنگتن د بیلابیلو هیوادونو سره په همکارۍ هڅه کوي چې له ایران څخه د تیلو صادرات هم صفر ته راکم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د سی شنبه په ورځ پر خپل ټویټر د نړۍ هیوادونو ته له ایران سره د سوداګرۍ په اړه خبرداری ورکړ. ښاغلي ټرمپ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل پر ایران بندیزونه رسمن پیل شول. ټرمپ ویلی دا به تر ټولو سخت بندیزونه وي او د نومبر په میاشت کې به تر ټولو لوړې اندازې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی که هر څوک له ایران سره سوداګري کوي له امریکا سره به یې ونه کړی شي. هغه بندیزونه چې پر ایران د سې شنبې په ورځ پایل شول، پکې د ډالرو بانک نوټونو ته د ایران لاسرسی او د دې هیواد مهم صنایع لکه د موټرو او قالینو صنعتونه په نښه شوي دي. ګمان نه کېږي چې دا بندیزونه به د ایران پر اقتصاد فوري اغېزې ولري، خو د امریکا د بندیزونو دویم پړاو چې ټاکل شوی د نومبر د میاشتې له 15 نیټې به پیل شي او د ایران د تیلو مهم سکتور به په نښه کړي، ښایي د ایران لپاره سربیره پر دې دروند اقتصادي ګزار وي چې د تیلو درېو لویو پیرودونکو یې چین، هند او ترکیې د ایران څخه د تیلو په اخیستو کې د پام وړ کمی له راوستو ډډه کړي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولتن د سی شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د هند، چین او ترکیې لخوا د ایران څخه د تیلو پیرودلو ته اندېښنه نه لري وویل. جان بولتن وایي نه، موږ له ټولو هیوادونو سره کار کوو چې له ایران څخه د تیلو صادرات صفر ته راکم کړو او په دې برخه کې پرمختګ هم کوو. فکر کوو چې دا بندیزونه لا د مخه ځپونکي دي او همداسې به دوام وکړي. فکر کوو چې دا به د ایران لپاره ډیر منفي اقتصادي عواقب ولري. یو شمېر اروپایي هیوادونه چې له ایران سره یې اتومي تړون لاسلیک کړی دا ولسمشر ټرمپ د پریکړې په اړه سخت اندېښمن دي. هغه پریکړه چې څو ستر اروپایي شرکتونه یې د جرمې له ویرې له ایران څخه وتلو ته اړ کړي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ ویل ایران سره یو هر اړخیز تړون ته د رسیدو لپاره خبرو اترو ته چمتو دی. خو د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولتن د سی شنبه په ورځ د فاکس نیوز ټلویزیون ته ویلي موږ د نړیوالې ترهګرۍ له ملاتړ په منځني ختیځ کې له شرارت او د بالستیک توغندیو له پروګرام څخه د ایران د یو پراخ په شاتګ غوښتونکي یو. بولتن ویلي په ایران کې ډېر سره روان دي چې تهران یې باید په اړه ځواب ووایي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه ټاکل شوی دی. هغه درې تنو چې کی سرتیرو جسدونه چې په پروان ولایت کې په ویزن وژن کې حمله کې وژل شوی و نن د چک جمهوریت مرکز پراک ته ورسیږي. د افغانستان کورنیو چارو وزیر وایي په دې وزارت کې بل هغه کسانو سره قانوني چلند وشي چې د خیالي پولیسو یا ایوازې کاغذ پر مخ د پولیسو په نوم په تشکیل کې په لاس لرلو تورن دي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي واشنگټن د بیلابیلو هیوادونو سره په همکارۍ هڅه کوي چې له ایران څخه د تیلو صادرات صفر ته راکم کړي. او د عراق صدر اعظم حیدر بادی ویلی هیواد پر ایران د امریکا له بندیزونو سره موافق نه دی خو ورسره سم به عمل وکړي.
د ژوند رنگونه
سلطان دی دی شاوله کایګه یم
وستې شپلېغه غوالا کنه ور شپلېغه غوي
اندوس خو مینه مجبور دی زما دوار مرمون سویزه دی پس په سپیشل بیل بسری دی دا غي دا دوا نو خام خام از پس نه لرم زما یوان دی سخت تیری دی
په څوک مرسته در سره کوي کنه
ته اوس خو ما ما سره هیڅ کوم کله زما یوان دی خراب دی تنها معنا سلکم شپک زره خو کله خونه 500 زره دی نو خاچو خو تاسو فوګه
ته وسې و نغمه را توغه غوا وطن موزان د افغانستان د دغه
مخه نه. بله 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 زما ځان دي زما مور دي.
ته کله کار کوي بیا کله شپې نه غوي کنه
زه شپې کار کوم شپې اتونم زه د کوونه بهر بیا واپس راځم یو بجې
خایو بل نغمه کرته وګه کوي له دیش په لای سره د چخاروالې کې کار کوي ژوند به مو جوړ سي له دې ورسته به حالت ښه شي.
دا د تا شهید نجیب الله او په وخت دې افسر یم او په انټو د مشه مې زه
فارغه
فارغه مو خو اوس هم د څه ځخه اوس هم افتخار کوم د دې د شي نارنجي رنګ دې دې څه په اندام یو د اسماعیل پوستي
د ژوند رنګونو کې مو د کابل د ښاروالۍ له یوه کارګره واورېدل چې وایي هم کار کوي او هم شپېلې غږوي. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته رسېږي. خو ازادي راډیو اورئ د ماښام تر اوو بجو خپرونې مو دوام کوي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار مصطفی صدیقي ته سپارم چې سټډیو ته راغلی. صدیقي صاحب ښه راغلاست.
تشکر نوري صاحب، از شما مانده نباشین.